بچی وقت سهار لس بجی سوی نن د خالی ورځ د 2015 کال د مئی 2 نیټه ده. د مشالیدو د نن ورځې د نسات خبرونو په 2 غړي کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله به یاست. په روانه غړي کې د پاکستان قبایلي سیمو افغانستان په اړه درته یو شمېر رپورټونه او ځینې څېړنې هم وړاندې کوو. په دومنی مای کې درته ادبی کلتوري پروګرام د باختر ستوري لرو، خو پایل به د سیمې او نړۍ له خبرونو څخه وکړو. سرټکی عوامي نیشنل ګوند د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه په 14 مئی په کوټه کې د ټولګنجیزه کانفرنس رابللو اعلان کړی. د پګواش په نوم یوې موسسې په قطر کې د افغانستان د سولې عالي شورا او د استازو او وسوال طالبان ترمنځ د لیدو زمینه برابره کړې ده. په نیپال کې له ضروري زلزلې یوه اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان ورک دي. او سم د خبرونو تفصیل. عوامي نیشنل ګوند د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه په 14 مئی په کوټه کې د ټولګنجیزه کانفرنس رابللو اعلان کړی. د جمعې پر ورځ ناوخته په کوټه کې د خبري کانفرنس پر مهال د ای ان پی مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وویل د بلوچستان بیلابیلو ګوندونو په کانفرنس کې د ګډون ډاډ ورکړی. د زیاته کړه باید نواز شریف ځان د یوې صوبې نه بلکې د پاکستان وزیر اعظم ثابت کړي.
اگر میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم
کچیری نواز شریف صاحب د پاکستان وزیر اعظم وی نو بیا باید د پاکستان په سطح باندې سوچ وکړي او کچیری هغه د خاص وګړو لپاره سوچ وهل شروع کړل نو د دې نتیجې به ډېرې خطرناکې وي.
تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے.
خو نواز شریف هم پرون په پېښور کې ویلي وو د اقتصادي راهداري ګټه به یوې صوبې ته نه بلکې ټول ملک ته رسېږي. د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او سند سیاسي ګوندونه تور لګوي. مرکزي حکومت د اقتصادي راهداري اصلي لاره د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او پنجاب صوبې ته اړوي، خو حکومت دا تورونه په واري واري رد کړي دي. په افغانستان کې مشت شمالي وزیرستان د بیکور کلسو کسانو د کمیټې مشر ویلي خپل کورونه ته د ستنېدو په اړه د پاکستان حکومت لا هم ورسره رابطه نه ده کړې. ملک عمر خان وزیر نن مشال ریډیو ته وویل چې دا ویل افغانستان ته کډه سو خلکو ته دي عامه معافي ورکړه سي بی ځایه ده.
نه زه پخپله د دې وطن نه راغلی، افغانستان ته نه راغلی. زه باید پاکستان پاکستان دلته زه راشړلی چې کومدو باید مافي دای د مانه وغواړي چې کډوال نه زه دلته مافي ورته دای د ماته مافي بالکل نه کوي. مافي د زه ماته ضرورت هم نشته. دته که د ماته مافي ضرورت وي ماته نه وایي چې زه دلته مافي ورکوم.
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې تر 300,000 زیات کسان بې کوره شوي وو چې پکې شاوخوا 250,000 افغانستان ته کډه شول. په پاکستان کې مېشت کسانو د ستنېدو لړۍ پیل شوې ده. د بلوچستان اسمبلی سپیکر جان احمد جمالی له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. جان جمالی چې تعلق یې له مسلم لیگ قانون سره وو، دوه ورځې وړاندې خپل استعفا د ګوند صوبای مشر نواب ثناءالله زهري ته استولې وه. جان جمالی او ګوند ترمنځ د سینټ په انتخاباتو کې هغه مهال اختلاف رامنځته شو چې جان جمالی د خپل ګوند په مقابله کې خپل لور سینټ ته کاندید کړه. د پاکستان د میډیا د څارنې ادارې پیمرا د دې هیواد 14 ټلویزیون چینلونو ته د متحده کومیمنت د مشر الطاف حسین وینا په ژوندۍ بڼه د خبرولو په اړه نوټس جاری کړی دی. د زیارت پر ورځ په خپله وینا کې الطاف حسین د پاکستان پر فوج نیوکې کړې وې. نوموړي دا وینا د کراچۍ د پولیسو د یو لوړ پوړي چارواکي راو انوار د هغې خبرې غونډې په جواب کې کوله چې په کې تور لګولی وو چې متحده کومیمنت د هند له استخباراتي ادارې سره رابطې لري. د پاکستان فوج له وینا سمدستي وروسته یو بیان جاری کړی او په کې ویلي وو د الطاف حسین خبرې له بې عزتۍ ډکې دي او د نوموړي پر ضد به قانوني کاروایي کوي. پیمرا دغو ټلویزیون چینلونو ته ویلي د دې خبرې وضاحت دې وکړي چې اخر ولې یې د الطاف حسین د سپکاوي ډکه وینا په ژوندۍ بڼه خپره کړه. د جمعې پر ورځ ناوخته الطاف حسین په یو بیان کې له فوجه بخښنه وغوښته. د پګواش په نوم یوې موسسې په قطر کې د افغانستان د سولې عالي شورا د استازو او وسوال طالبان ترمنځ د لیدو زمینه برابره کړې ده. کچم د سولې عالي شورا لومړی مرستیال حکیم عبدالحکیم مجاهد د خبري د سولې رسمي خبري نه بولي، خو وايي په دې ناسه کې د افغانستان د سولې په اړه بحثونه کیږي.
دا یو کانفرنس ته خو د سولې خبري رسما نسته. هغه کسان چې په دې کانفرنس کې ګډون کوي د عطاالله لودین په ګډون د خپلواکو اشخاصو په توګه ګډون کوي او د افغانستان د سولې د عالي شورا استازیتوب نه کوي.
تر دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د سولې شورا د بل مرسیاله توله لودین له قوله چې پخپل هم په دغه غونډه کې د ګډون لپاره په پلاو کې شامل دی، ویلي وو د افغانستان د سولې علي شورا شل کسیزه پلاوی به د یک شنبه او دوشنبه په ورځ د قطر په مرکز دوحه کې د وسلوال طالبان له استازو سره آزادي خبري وکړي. بلخوا طالبان هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره په دې ناسته کې د خپلو اتو استازو ګډون تایید کړی دی. په نیپال کې له زورور زلزلې یو اونۍ وروسته له هم زرګونه کسان ورک دي. په دې زلزله کې څه د باندې 6200 کسان مړه شوي دي. د نیپال لپاره د اروپای ټولنې د پلاوي مشر او د دې ټولنې سفیر ویلي شاوخوا زر یورپین په غرونو کې لا درک دي. رنسی ترنک د جمعې په ورځ په کټمنډو کې خبریالانو ته وویل چې نه پوهېږي پر هغو څه شوي دي. دده پونه شایي ځینې مړه شوي وي او کېدلی سي د ځینو په اړه یوازې رپورټ نه وي ورکړل شوی. چارواکي وایي د ورکو کسانو موندنه آسان کار ځکه نه دی چې ډیرو له خپلو سفارتونو سره و نو رجسټر شوي. د بالټیمور لوی څارنوالي ټول هغه شپږ پولیس افسران په جرمونو تورن اعلان کړي چې د یو تورپوسي د مړینې په پیښه کې ښکېل ول. 25 کلن فریدی ګری شاوخوا دوی اونۍ د مخه هغه مهال مړ شو چې ویل کېږي د پولیسو په حراست کې و. تر دې پیښې وروسته د امریکا په څو ښارونو کې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې وسوې. د بالټیمور څارنوال ماریلین موسبي پرون په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د ګری مړینه یو قتل و. تر دې اعلان وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل دا مهمه ده چې حقایق ښکاره سول. ګری د اپریل په 19 د هغو زخمونو له وجې مړ شو چې تر هغه یوه اونۍ وړاندې د حراست په دوران کې اخیستي وو. خبرونو پای تاسو مشالې ډوري په دې غړي کې یو شمېر رپورټونه لرو چې ځینې مهم رپورټونه دادي. د عوامي نېشنل ګوند د اقتصادي راهداري پاړه باندې یو ټولګندیزه کانفرنس را بللې دی. د پاکستان وزیر اعظم د شمالي وزیرستان میرالي تر سفر وروسته ویلي په وزیرستان کې د ترګرو مرکزونه ختم شوي دي، خو د سیمې مشران د پر سفر څخه نیوکه کوي.
دایم میرل دلور دایم میر مشات د دبرا کړی دوه بالکل دا خدای ومه نه خالی دی اپریشن په ټیم کې هاند میر به په اعتماد کې نه وږي هیڅ پرتا چې لاله کیو چې می سره پدا بندای خبره وګو.
په افغانستان کې مش د شمالي وزیرستان کډوال وای تر څو د پاکستان حکومت له دوی بخښنه و نه غواړي تر هغه پورې به خپل کورونه ته ستانه نسی.
څومره کډوال یې مونږ د پاکستان نه مفي نه وړي نه خدای دې مانه باسي وړي مونږ مفي ورته وکړو مونږ دنه مفي نه وړي.
او په دومره نیمای کې په باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې به د جنو نورو موضوعګانو ترڅنګ په دې ورسوي کې په جلال آباد کې د سوي خونړي بریټ پټړاو د جوړ سوي مشاعري حال واوري.
وای دا ټول واجب القتل دی غذا پر وکي زمونږ وجلو تا قاتل بل پلمن لري. بس نو دا ژوند مبارک شي د نړۍ خلکو ته. غریب افغان په دې دنیا کې هیڅ سن لري.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پال رپورت سرویر پر دې چې د پاکستان وزیر اعظم یو ځل بیا په ډاګه کړی چې د کاشغر غوادر اقتصادي رختاری په یوې سبې تنه بلکې ټول پاکستان ته ګټه رسوي، خو عوامي نشل ګوند د نواشر په دې خبره ډاډه نه ده. نوموړي ګوند د رختاری د لاري پنجاب ته داړولو پرځت په کوټه کې د رواني میاشتې پر 14 نیټه ټول ګوندیزه کانفرنس را بللې دی. د اعلان د جمعې پر ورځ د ای ان پی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین په خبري غونډه کې وکړ چې تفصیل د مشالې ډو خبريال خدانور ناصر راکوي.
د پاکستان او چین ترمنځ د غوادر کاشغر کوریډور له پښتون مشتو سیمه څخه پنجاب ته د اړولو پرځت عوامي نشتل ګوند په کوټه کې ټول ګوندیز کانفرنس را بللی. د یاد ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په یو خبري غونډه کې وویل دوی د پاکستان له واکمنو پښتنه کوي چې آیا د خیبر پښتونخوا او بلوچستان وګړي پاکستانان نه دي که څه چې د په خبره همدا کوریډور د دوی پر سیمو تیرېدو ته نه پرېږدي.
تو پاکستان کا ایجنڈا ہے
کچیری ہمدا کوریڈور سٹال سیمے چقتیریجی نو د پاکستان ایجنڈا ده او کزمل د سیمو تیرسی نو بیا د بل چا ایجنڈا ده که لاهور په پاکستان کې دی نو آیا ډی آی خان په پاکستان کې نه دی؟ که حسن عبدال په پاکستان کې دی نو آیا لورالایی ژوب او کټه په پاکستان کې نه دی؟ دا د بل د ایجنډې ټکي موږ ډېر واره اورېدلې او اوس خلک له دې خبرو نه ویریږي، ځکه چې خبرې اوس تر دې تېرې شوې دي. افتخار حسین وایي په کوټه کې د جمعې په ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په شمول د پاکستان مسلم لیگ نون او د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره لیدلې او دې ټول ګوندیز کنفرانس ته یې رابللې دي چې د ده په خبره ټولو ورته مثبت ځواب ورکړی. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري په دې خبري غونډه کې زیاته کړه، دوی پر ګوادر کاشغر کوریډور سیاست نه کوي، بلکې د ده په خبره که بل هر ګوند هم په دې لړ کې ټول ګوندیز کنفرانس راغواړي دوی به پکې شرکت کوي. موږ تر سیاست هاخوا دا ستونزه راپورته کړې ده، ځکه چې موږ د مسلم لیگ نون په شمول ټولو ګوندونو ته دعوت ورکوو. نو په دې کې سیاست له کومه راغی؟ سیاست نه دی، بلکې دا د ژوند او مرګ مسله ده، دا د قام د بقا مسله ده، او همدا د هیواد د سلامتۍ او بقا مسله ده. د خپل ګوند تر سیاست هاخوا هر یو ګوند چې همدا ټول ګوندیز کنفرانس راغواړي موږ به پکې ګډون کوو. د عوامي نېشنل ګوند یاد مشر وویل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ځان یوازې تر یوې صوبې محدود کړی او یوازې د همدې صوبې ځان وزیر اعظم ګڼي.
اگر میا نواز شریف صاحب پاکستان کې وزیر اعظم،
کچیرې نواز شریف صاحب د پاکستان وزیر اعظم وي نو بیا باید د پاکستان په سطح باندې سوچ وکړي، او کچیرې هغه د خاصو ګټو لپاره سوچ وهل شروع کړل نو د دې نتیجې به ډېرې خطرناکې وي.
تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے.
که څه هم د ای این پی په شمول یو شمیر نور ګوندونه د گوادر کاشخر کوریډور له پښتون میشتو سیمو څخه د اړولو پر ضد احتجاجونه کوي، خو د پاکستان مرکزی وزیر احسن اقبال بیا بیا ویلي همدا کوریډور به په همدې زړه لاره تیریږي چې ډیری پښتانه ملتپال یې په دې خبره باور نه کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
تاسو مشال ریډوري د شمالي وزیرستان مشرانو د پاکستاني وزیر اعظم د میرالی پور تر سره سوي سفر نیوکه کړی دی. نو شریف د جمعې پر ورځ شمالي وزیرستان ته تللی او لاغه ورسته په پېښور کې ویلو چې په دې سیمه کې سربیازه اپریشن پر یالي سوي دی، خو د اوتمانځي قبیله مشران وایي پاکستانی مشران باید میرالی ته د تلو پر ځای له بیکور کړسو کډوالو سره لیدلی وایه. د عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
د وزیر اعظم او فو سر لخکر د دورې په اړه بې کوره کړل شوي اوتمانځای مشران ګیلې کوي چې باید وزیر اعظم د میرعلي پر ځای چې هلته نه خلک په مکمله توګه وتلي بنو کې د مشرانو سره لیدلی وای او د دوی ستونزو نه ځان خبر کړی وي. د شمالي وزیرستان یو مشر ملک غلام مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم د میرعلي دوره وکړه نو بنو کې هم د اوتمانځای مشرانو سره جرګه کړې وي.
دا هم میرل دلور د امیر مشاته د دبره کړې دوالته خو میر مشا او میرلی او بالکل دا خو د عوام نه خالی دي. عوام چې دی هغه په باندې په دا لکه کې نن د میزه اوتمانځای کوم جرګه وه په چار بجې دی خلک د خبر کړي وای د سره د جرګه کړي وای دلته د میزه عوام چې سمره مسلې دي هغه د خاصه د شروع ورځ نه پوتې دي دا حل کړي وای او په چار بجې د میزه دلته ملاقات په باندې ایریا شه د اوتمانځای کوم سره کړي وای ارمی دورا کړي وي بالکل عوامی سویلای نشی باقی دا عوامی چه کمی مسلی دی عوام دل دا بروتا دی امی دل دا مسلی دی هان دا امی سرکشی نی پا پرشن پا تیم که هان دا میر بے پا اعتماد که نیو خوشی ایس پیرتا چه تلال هان کی هان چه می سر پا دا بند دای خبر وکو چه میر وارانگ وزیستان دا سرانگی دیمی.
ملک نسار علی وائی وزیرستان تا دا واکمن و را تگ هر کلی کوی خو باید دا بے کورشوی و تمانزای مشرانو جرگی سرائی هم خبر کرده وی چه دا واپسای پاڑای ور تخپل مواقف ویلی وو.
وزیرستان تا خومی هر وقتی دیگه چه دا خلق تردرینی و می خوش آمده دا ور تاییی. خود چون که نن حالات داسه دی چه دو دکس که دی واپسای خبرشی یا دو دکس که نرد آباد کرای خبرشی کم دی اتمنزای کم دا چه لاس لکا متاثرین دی دو دکس که ایده این سراب پا دیو مناسبات بنده چه خبر ندو کری لحاظ امیر دی صدر نا یا دی وزیر اعظم نا دی آرمی چیف نا دا غشتنا که چه پا هر خبر آشه چه دی وزیرستان متعلق وی امیر د عثماندای کوم د اعتماد شو وخت چې خاصه هغه خلک چې په باندې شي یا په دمل په نړی ځله شي د تاثیر نه ژوند تیروي په مرنه تحصیل شي هغه کته ټیک نشتا چې د میرو کې دلته کې خلک دا په باندې په دغه ورته دي د سره جرګا او کو مشوره در سره وکړو د وزیرستان لپاره یو مشترکای و د فیصله وشي
د قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای چارواکو په وینا شمالي وزیرستان ته د مارچ یو درشمې نیټه نه تر اوسه پورې د واپسۍ پلان تر مخه تحصیل سپینوام دوه کلی شامیری او میرعلی سپینوام دوه سوه او دوه ویشت کډې واپس لیږل شوې او روان پلان کې به پنځه ویشت کلیو سلګونه کډې واپس لیږلې شي چې د چارواکو په وینا د واپسۍ دقیقه نیټه یې لا هم معلومه نه ده. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان د بېکوره کړل شوو کسانو د ستنېدو لړۍ دوام لري، په افغانستان کې مېشت وزیرستاني کډوال وایي له دوی سره لا تر اوسه پاکستاني چارواکو رابطه نه ده کړې. په دې اړه په خوست کې د بېکوره کړل شوو د څلوېښت کسیزې کمیټې مشر ملک عمر خان سره مې مرکه کړې ده. نوموړی وایي چې دا وخت په افغانستان کې دوه نیم لکه کډوال وزیرستاني کډوال ژوند کوي. له دم په سر کې وپوښتل چې آیا د ستنېدو په اړه مو د پاکستان د چارواکو یا د هغه ځای له قبایلي مشرانو سره څه رابطه سوي او کنه؟ دا هغه جواب و
د مونږ واپسې یا د مونږ د پاکستان سره رابطه کول دا هم ناممکنه خبره ده، ځکه چې مونږ دلته راغلل لسمه اتمه ورځ مو واوره کړه چې مونږ په سیاسي اقوام متحده ټیم دنته دلته خوست ولایت راورسېدل چې پاکستان ورته ویلي وي کرزي صاحب دا چې تا ته دهشتګر درغل ته کاروایی وکړه، دغه ټول دهشتګر دی کاروایی ته په خپله وکړه یا موږ ته د کډوال واپس کا. نو په هغه ته په جواب کې ما دا خبره وکړه چې وروره موږ دوه لکه شنه ختیان کمپیوټر ته پورته شوي دي، نو شریف ته ګوته ورغځوي چې کوم دهشتګر دی، نو هغه پرېږدي ما له خپل اسلام آباد ته ورګرځي. کنه دا خبره عجیبه غونده خبره دي چې کوم پاکستان او نو شریف کړی دي.
دا تاسو په کوم ثبوت باندې وایست تا کې دای تاسو غلط خبره وایي؟
د کابل نو وزیران راغلي ولا سوله سنټران ور سره راغلي دي او کوم ته چې موږ موجودګي هغه په ټي وي باندې ښکارا شو دي ور کړه، هغه د ریډیو ولتام پته ده، د ټي وي ولتام پته ده، استخبارات ولتام پته ده، معلومه خبره ده. د ما خبر انده چې په واقع کند کې په واقع کې ګوښه ما سره خبرې کړې دي.
هغه باغ د شتګردان تر اگر شای چې د پاکستان خپل وایي چې لدی زیات للی دي چې کوم په شمالي وزیرستان کې خو کډوال خونه یادوي
نه خور کړه ما ته کډوال تر غلي وي دا غیر دفاع زم نه کوم چې کوم چې کوم د شتګردي څو کوي یا څوک چې کوم د جنگونه جوړوي یا څو کسان ورني هغه ته خدا ورشي چې کوم دا هغه ته خو زم و د خبره کوي زب مينات کوم چې ورول مې زتي بس کنور د خبره ما کوي جنگونه ما کوي ټول پښتون یو مسلمان دي.
تاسو آیا شمالي وزیرستان توس بیرته نه ځي که څنګه؟
بیرته به زور کړه درمو کته په دیوی مخکې د تاسو مراکه کې د مونږ ملک خان مرجان چې کوم دوه د تاسو سره انټرویو کول هغه جواب مو ورکړم هغه موجوده وخت خو زه بیا ما خبره دایر کو چې خان مرجان چې کوم دوه نو شړی ته اپیل کړم چې ته د افغانستان کډوال ته معافي وکړه چې هغه بیرته خپل وطن ته راشي. نو ما په جواب کې ورته وویل خان مرجان ته چې ملک صاحب ته د مونږ مشر یې خپل ځان ته خبره کوي ویني د تنا سره شوې دا کډې چې په شری باندې کړی نو تاسو سخته غلطی کړی ده. زنه به هشګر دی اندازه طالب دی نه ماشه ته پناور کوي نه زه غیر ملکی نه زه تاجک نه زه ازبک نه زه غریب محب وطن و نه زه پختل دی مده وطن راغلی افغانستان ته نه راغلی زه باید چې مده پاکستان رولر کوي پاکستان دلته زره شړلای چې مده باید چې مفي دای د معنا وړ دي کډوال نه زه دلته مفي وکړ دای نه ماته مفي بالکل نه کوي مفي زه ماته ضرورت هم نشته د تکادمات مفي ضرورت دی ماته نو اجازه ته مفي وکړ.
نه نو دا ستا ذاتی خبره ده کنه دا ټول دا فیصله کړی د سدوی په معافي غواړي؟
دا ان شاء الله زه د کومي مشر په لحاظ باندې تاسو دا جواب درکوم چې کومي مشر په لحاظ باندې څومره کډوالې مونږ د پاکستان نه معافي نه غواړي نو خدای دې مانا معافي غواړي مونږ به معافي ورته وکړو مونږ د نه معافي نه غواړي.
یعنی ستاسو سره هیڅ د واپسي په حواله باندې اوس هیڅ پلان نشته؟ هیڅ رابطه نه حکومت کړی ده نه د قبایلي سیمو شمالي وزیرستان ملکانو کړی ده؟ هیڅ تاسو ځای په ځای ناسي هسته؟
بېلګه راکړه مو چې څومره ځای په ځای څومره د مسر نور مشران چې کوم د چا سره هم راته نه ده شوی نه په ټلیفون باندې نه په میډیا باندې نه د جلګې په شکل باندې او کچېره د مون سره وشي دا غاټ کوم راته تا چې د ټلیفون په لین باندې یا د جلګې په شکل باندې نو بیا هغه وخت هغه ساته هم مسله دا مشوره کوي د وخت مطابق د مشتبه تعدد به ان شاء الله مو فیصله کوي چې مونږ دلته پاتې کېږو کوم پاکستان ته خپل وطن ته درمو.
دا و د افغانستان په خوست کې مېشت د شمالي وزیرستان د بېکوره کړل شوو د کمیټې مشر ملک عمر خان وزیر چې مشال ریډیو سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو دا
له چانمر کې بریتور ژوندۍ راوتو وروسته د قامی ګوند مش د قامی وطن ګوند مشر افتاب شرپا ویلي ځینې قوتونه د هغو پښتنو مشرانو غږ غلي کول غواړي چې د پښتنو د حقوقو پرمختګ لپاره مبارزه کوي. دا بریت د زیارت پرات سوی وو. افتاب شرپا د جمعې پر ورځ وخت په پېښور کې د یوې خبري غونډې وروسته له مشال ریډیو سره خبري کړي چې تفصیل به له شبیر جان واورو.
په پیښور کې بیګا مخام د خبري غونډې وروسته د قامی وطن پټه مشر او پخوانی د داخله چارو وفاقي وزیر افتاب احمد خان شیرپو یو ورځ وړاندې په دې باندې په چرسده ضلع کې د ځانمرګي برید وروسته مشال لیډو ته وویل چې په دې سیمه کې د ډېره وخت راسې هغه قوتونه لګیا دي او د پښتنو هغه مشران چپ کوي چا چې د پښتنو د پرمختګ او په دې سیمه کې د امن او سوکالۍ لپاره آواز اوچت کړی دی، خو له دوی به کله هم پشانه شي او په هر حالت کې به د پښتنو د پرمختګ او دلته کې د امن خبره کوي او باید د لړ کې ټول قام پر سیاسي ګوندونه خپل کردار
سیاسی پاٹو یو کردار دے.
افتاب احمد خان شیرپو چې بازی قوتون غواړي چې په پښتنو سیمه کې امن نوی او دلته د هیڅ قسمه سرمایه کاری یا معاشی حل ځل نه کیږي او چې کوم حالات په عراق یا نورو ملکونو کې جوړ شوی دي د هغې حالاتو دلته هم د پیدا کولو هڅې کیږي.
چې څوک دا غواړي چې دا علاقه د نورو پاس بنده شي او هغه د یو ګراوند جوړ شي داسې چې هغوی خپل عزائم مخکې کول غواړي، نو دلته به نه د بیرونی سے سرمایه کاری کیږي او د دې ځای خپل خلک به داسې مشکلات کې تاسو وګورئ چې کو عراق دی او نور دی کې هم داسې هلته حالات جوړ شوي دي او هغه حالات دلته جوړول غواړي.
د زیارت په مخام د چرسدی په تورنګو سیمه کې په دوی باندې شوی د ځانمرګي برید په حق لباندې افتاب احمد خان شیرپو ویل چې دغه برید هدف هم دوی په خپله وو.
جلسې نه تقریبا یو نیم کیلومتر راغلی وو چې دغلته یو سړی راغی او هغه په تماچې باندې زما په ګاډي باندې اته نه پیر لس پیکړي پنځه شپږ په ګاډي باندې لګېدلي، په شیشې باندې، په بانټ باندې، په دروازې باندې مونږ خو لږ مخکې شو او هغه بیا هغې نه پس ځان هغه کو حکومتي ورژن چې کوم دی
د پامل دا چې تیر زیارت په مازیګر چرسدی تورنزو کې د غونډې وروسته افتاب احمد خان باندې ځانمرګي برید شو چې پکې یو پولیس اهلکار مل او څلور نور ژوبل شوي وو. بلخوا تحریک طالبان پاکستان د دغې برید ذمواري هم په خپل سر اخیستې ده او وایي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر دې عمل کې به دغه رنګ کاروان دوی جاري ساتي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د لکه څنګه چې مو اوریدل د زیارت ورځ د قومي وطن پارټي مشر افتاب شرپا او په چرسده کې لوی ځانمرګي برید ژوندی راووت او د خبرې مهم واورېدې. دا څلورم ځل دی چې پر نوموړي سوال برید کېږي. د سیاسي چارو کارپوهان هم دا فکر کوي چې د پښتنو مشران ځکه په نشه کې شي چې دوی په سیمه کې سوله او سوکالی غواړي. دوی هم راده راز وایي چې قسم په دې روسي کې پاکستاني طالبان د پوځي عملیاتو له وجې کمزوري شوي خو په مکمله توګه ختم شوي نه دي. د ظفی الله شفق څېړنیز رپورټ په اور
د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي وایي ترورستان ځکه د دې هېواد د ملتپاله ګوندونو غړي په نښه کوي چې دوی د سولې او د ګاونډیو هېوادونو ترمنځ د روغې جوړې خبرې کوي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې وسلوالو پاکستاني طالبانو د پنجشنبې په ورځ د خیبر پختونخوا ایالت په چارسده کې د قومي وطن ګوند پر مشر او د پاکستان د کورنیو چارو پر پخواني وزیر افتاب احمد خان شیرپاو د ځانمرګي برید مسؤلیت ومانه. که څه هم افتاب شیرپاو او زوی سکندر شیرپاو له دغه بریده راغوتي وو، خو په دې کې د یو پولیس افسر په ګډون لږ تر لږه دوه کسان مړه او درې نور ټپیان شوي وو. دا په تیرو څو کلونو کې پر افتاب خان شیرپاو څلورم وسلوال برید دی. افتاب شیرپاو چې مخکې د پاکستان پیپلز ګوند شیرپاو په نامه د یو سیاسي ګوند مشري کوله، د تیرو څو کلونو راهیسې دا ګوند قومي وطن نومولی چې په ترڅ کې پښتون ملت پاله سیاست پیل کړی دی. د سیاسي چارو څارونکی شمیم شاهد د دې پوښتنې په ځواب کې چې په پاکستان کې ولې ملت پاله سیاست ول د ترهګرو په لومړي لیست کې دي ویل
دا ملت پاله سیاسي مشران په دې خاور باندې امن غواړي، هغه غواړي چې ترهګري ختم شي، هغه غواړي چې دا پته ده چې دا ترهګري د دې ملک او د دې قوم په ګټه نه ده. په دوه ژبانې په هغې باندې همدغه شم دی کومي چې هغه افتاب خان دی، که هغه اسفندیار خان دی، که هغه محمود خان دی، په دې باندې بیا بلدونه ذکر کېږي چې دوی د امن خبره کوي، دوی د سوکالۍ خبره کوي، دوی د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د خو اړیکو خبره کوي.
وسوال پاکستانی طالبانو د قومي وطن ګوند پر مشر دا برید په داسې حال کې کړی چې پاکستاني ځواکونو د تیر میلادي کال د جون راهیسې په شمالي وزیرستان او ځینو نور قبایلي سیمو کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې په دې کې ترهګرو ته ستر زیان اړولی او د هغوی نیټورک یې له منځه وړی دی. خو له بلې خوا بیا د دفاعي چارو سالون کې د پاکستاني طالبانو وروستي بریدونو ته په اشاره وایي چې که څه هم دوی د پوځي عملیاتو له امله کمزوري شوي خو په بشپړه توګه له پښو نه دي لوېدلي او دا وړتیا لري چې هر ځای وغواړي برید وکړي. د دفاعي چارو کارپوه او د پاکستان پخوانی پوځي منصبدار بریګیډر محمود شال په دې اړه وایي د یادونه ورده چې له تیرو څو کلونو راهیسې د خیبر پختونخوا ایالت په بېلابېلو سیمو کې د سیاستوالو په ځانګړې توګه د ملتپاله ګوندونو د غړو په هدفي وژنو کې ډېروالی راغلی چې په نتیجه کې تر دې دمه د بېلابېلو ګوندونو لسګونه کسان وژل شوي دي.
دا وزبیلا شفق د متحده کومومنت د مشر د وینا په جواب کې د پاکستاني فوج د سخت خبرګون وروسته د پاکستان د میډیا څارنې ادارې پیمرا د دې وخت څوارلس ټلویزیون چینلونو ته نوټس ورکړی دی. په نوټس کې له چینلونو غوښتل شوي چې وضاحت دې وکړي چې ولې الطاف حسین وینا په ژوندۍ بڼه خبره کړې ده. د زیارت ورځ په خپله وینا کې الطاف حسین د پاکستان پر فوج نیوکې کړې وې. تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخر راکوي.
د زیارت پورز ماخام د متحده کامی مومنت مشر الطاف حسین لندن نا خپلو پلویانو ته په خطاب کې په پاکستانی پوز او استخباراتي ادارو نیوکې کړې وي او د غرنګې د هندستان د استخباراتي ادارې رانا مرسته وغوښتي. دغه تقریر بازي ټي وي چینلونو نیخ په نیغه خپور کړو. د کومرستو چې د پاکستان پوز بیان میجر جنرال عاصم سلیم باجوا په دې سخت خفغان ښکار کړو او د الطاف حسین په ضد یې د قانوني کاروایي کولو وویل. دا رنګ د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتارٹی یا پیمرا تا یو خط الیگو چې پکې د هاغه ټی وی چینلو خلاف د کاروای سفارش شوی وو چې دغه تقریر یې نیخ په نیغه خپور کړی وو. د دې وروسته پیمرا سوارلس ټی وی چینلو ته د پیمرا د قانون وشتم شک تر لاندې نوټس جاری کړی او ورته هدایت وکړ چې راتلونکي کې د هر قسمه ژوندې خبرونه د ډیلی ډیوایس سره اوچلوي او هاغه مواد نه دی ډډه وکړي چې پکې د ملکی سلامتی او سلامتی ادارو په ضد خبرې وي. بل طرف ته د متحده کامی موومنت مشر الطاف حسین په خپل خبرو د پاکستان پوز او کام نه معافي غوښتل او وایي درانه د مرستو خبره په تنس کې کړې و. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
ریاض مسخیل د پاکستان ایکسپریس ریبرنس ورسپانی په دی هواد کې د 500 پروتزا یو مقاله خبره کړې ده. پر پېښور آرمی پبلک پروت سکول تر وی درسته د پاکستان حکومت په 500 لګول شوی بندیز لړکړې او یو شمېر کسان اعدام کړل. تفصیل په دې رپورت کې. دی ایکسپریس ټریبیون ورسپانی د سید محمد علی مقاله خبره کړې ده چې پکې نوموړي لیکي د سیډر شواهد شته چې شی پانسیانې ورکول د جرمونو په مخنیوي کې موثره کردار نادا کوي. د ملګرو ملتونو د 2008 کال د سوي یوې چړنې حواله ورکړي چې وای پانسیانی د جدي جرمونو هغه سي مخنیوي نسی کولای لکه چې عمر قید سزا یې کولای سي. لیکوازیاتوی پر آرمی پبلک سکول تر بردوڅه د پاکستان حکومت پر 500 لګول سوی بندیز ختم کړ او دا شان پوجي عدالتونه جوړ کړل. دی وایي چې د پوجي عدالتونو حمایتیان دلیل ورکوي چې د پاکستان ولسی عدالتونو باندې د مقدمو بوج یا بار زیاتی او کار هم ډیر په ورو ورو کوي. دا شان دوی زیاته تکیه پر گواهانو کوي او ججان او څارنوالان هم تحفظ نه لري. هم په دې وجه د ترګرو پر ضد مقدمه چلول ګران سي ځکه چې هغه ډیر په اساني سره گواهان او وکیلان ورولای سي. خو لیکوال وایي ځینې کسان بیا د فوجي عدالتونو مخالفت ځکه کوي چې وایي د عدالتونو شفافیت نه لري او نه هم اوریدنې په ښکاره او شفافه توګه تر سره کیږي. بل خبره دا ده چې د ترګری سره تړلې مقدمه وار لمخه د ترګری ضد عدالتونه تر لتیروي. دا شان لیکوال وایي هغه خلک چې د پانسیانو ورکولو حمایت کوي دا دلیل ورکوي چې یوازې پانسیانی کولای سي چې د شدت پسندۍ مخه ونیسي. خو مخالفین بیا وایي چې په داسې حال کې چې یو شدت پسند وار لمخه د ځانمرګي برید په شکل کې د ځان د وژلو فیصله کړې وي نو هغه څنګه د پانسی په سزا لمرګه ویرول کېدلای سي. لیکوال وایي دغه خلک فکر کوي چې په پاکستان کې عدالتي نظام کې ډېری نمګړتیاوې دي. د شکنجې للارې په خلکو جرم منل او د پلټنې په سمه توګه نه کېدنی د دې سبب سوې دي چې بې ګناه خلکو ته پانسیانی ورکړل سي. دی ایکسپریس ٹریبیون ورسپانی مقاله چې د پاکستان کې د پنځه د سزا او پاړه او ردل په دوه منی مای کې ریپورتونه او ادبی کلتوري پروګرام لرو خو اوس لسمه بجې سوي دي د خبرونو لنډې سوړاندې کوو. عوامی نیشنل ګوند د کاچغر گوادر اقتصادي لارې په اړه په شپاړسم په کوټه کې ټول ګوندیزه کانفرنس رابللو اعلان کړی دی. د جمعې په ورځ ناوخته په کوټه کې د خبري کانفرنس په مهال د ان پی مرکزي جنرال سیکرټري نیاز خان حسین ول د بلوچستان بیلابیلو ګوندونو په کانفرنس کې د ګډون ډاډ ورکړی دی. په افغانستان کې میشته شمالي وزیرستان د بېکرو کلسو کسانو د کمیټې مشر ولي خپلو کورونو ته د سنېدو په اړه د پاکستان حکومت لا هم ورسره هېڅ رابطه نه ده کړې. ملک عمر خان وزیر نن مشال لیډو ته وویل چې دا ویل چې افغانستان ته کډه سو خلکو ته دي عامه مافیوسي بې ځایه ده. د بلوچستان اسمبلی سپیکر جان احمد جمالی له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. جان جمالی چې تعلق یې له مسلم لیګ نن سره و، دوه ورځې وړاندې خپل استعفا د ګوند صوبایي مشر نواب ثناءالله زهري ته استولې وه. د پاکستان د میډیا د څارنې ادارې پیمرا د دې هېواد څوارلس ټلویزیون چینلونو ته د متحده قومي موومنټ د مشر الطاف حسین وینا په ژوندۍ بڼه د خبرولو په اړه نوټس ورکړی دی. د زیارت پر ورځ په خپله وینا کې الطاف حسین د پاکستان په فوج نیوکې کړې وې چې فوج سخت غبرګون وښودی او له وروسته بیا د دا بیان باندې بخښنه وغوښته. د پګواش په نوم یوې موسسې په قطر کې د افغانستان د سولې عالي شورا د استازو او وسلوالو ترمنځ د لیدو زمینه برابره کړې ده. قسم د سولې عالي شورا لومړی مرستیال عبدالحکیم مجاهد دا خبرې د سولې رسمي خبرې نه بولي، وایي په دې ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه بحثونه کېږي. په نیپال کې له زورورې زلزلې یوه اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان ورک دي. په دې زلزله کې څه د باندې 6200 کسان مړه شوي دي. د امریکا د بالټیمور لوی څارنوالي ټول هغه شپږ پولیس افسران په جرمونو تورن اعلان کړي چې د یو تور پوسي د مړینې په پیښه کې ښکېل وو. 25 کلن فریډي ګری شاوخوا دوې اونۍ د مخه هغه مهال مړ شو چې ویل کېږي د پولیسو په حراست کې وو. دا خو د سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیز خو اوس دا چې د پاکستان مطبوعات په خپلو ادارو کې نن څه لیکلي دي راځي چې سراج زهیر ته غوږ شو.
نن اکثر د پاکستان مقامی ورسپانو خپل اداري د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ته په ټلیفون لیکلی چې پکې نوموړي د هند سره د زلزلې په تباهي باندې خواخوږي کار کړی دا. د لړکی جنگ ورسپانه خپل اداري کې وای چې یو څو ورځې وړاندې په نیپال کې زلزلہ راغلی و چې لکبلې په زرګونو خلک مړه او جوبل شوی دي او د دې سره سره د هند هم ځینې برخې د زلزلې نه متاثر شوی دي. په کومه چې وزیر اعظم نواز شریف د هند وزیر اعظم سره د ټلیفون په ذریعہ خبرې وکړې. د ادارې په وینا چې لدی وړاندې په پاکستان کې هم په کال 2015 کې زلزلہ راغلی و، په کال 2010 کې سیلابونه راغلی وو چې لکبلې پاکستان سخت متاثر شوی وو. نو دا اوس چې په نیپال کې کومه تباهي شوې ده باید چې سر غړي ملکونه په دې کې مهم کردار ولوبوي. ادارې وایي چې دې لړکی ضروری ده چې د قدرتي آفتونو نه د بچ کېدو لپاره یو مشترک کړنلاره جوړ کړی شي او نه یوازې پاکستان او هند بلکې ټول سر غړي ملکونه په اعلی کچ کمیټې جوړې کړي چې پکې دا ژمنه وکړې شي چې کوم غړي ملک قدرتي آفت راغې نو هلته به امداد څنګه کیږي او دغه رنګ چې د دې سره سره داسې کړنلاره هم جوړ کړې شي چې د قدرتي آفتونو نه د بچ کېدو لپاره په وخت اقدامات کوي. نو هله به ممکن شي چې سر غړي ملکونه بیا د قدرتي آفتونو د نقصاناتو نه بچ پاتې شي. د دې تر څنګ د پیښور د خبریدونکو مشرق پانه خپل ادارے کې پیښور او خوښ سیمو کې د تیری سلې باران د لاسه شوی نقصان په اړه لیک کړي او وایي چې تر دې دمه متاثرینو ته امداد نه دی ورکړل شوی او حقیقت کې دا یو ګران کار دی ځکه چې د ټولو زپلې شوو خلکو او سیمو سروې کول او د نقصان اندازه لګول آسان کار نه دی او دې کې به ډیر وخت لګي. ادارې مخکې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف له خوا ځینې خلکو ته امدادي چکونه ورکړل شو خو اوس هم یو شمېر خلک امداد ته سترګې پلار دي او تر سوچ د ټولو سره مرستې نوی شوی تر هغه د امداد عمل نیمګړی دی. نو داسې حالاتو کې پکار ده چې صوبایي حکومت او متعلق ادارې په سمدستي توګه هغه خلکو ته امداد ورکړي د چا چې ډیر زیات نقصان شوی دی چې دا شان دوی خپل سر په سوري کړي او د هغې ارزي حساب دی ځان سره وساتي او چې کله بیا پوره سروې راغله او د نقصان صحیح اندازه ولګېده نو نور امداد دی ورله هغه وخت ورکړي. ادریا اخر کې دا هم وایي چې یو شمېر ودانۍ د باران د لاسه خرابې شوې دي او دومره ورستې دي بل باران وشو نو هغه به هم را پریوزی نو حکومت له پکار دی چې د دغه ودانو هم غور وکړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکونومست مجلې په پاکستان کې د اقتصادي صورتحال په اړه یوه مقاله خپره کړې. د مجلې لیکي په پاکستان کې په اقتصاد کې د ودې شرح زیاته شوې او د معیشت د سوکالۍ لپاره په کار ده د شرح لوړه وساتل سي. بلخوا ورلد افیرز جرنل نومې ویبپاڼې د خراسان اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې په اړه لیکنه خپره کړې ده چې په دې وروستیو کې د موجودیت په هکله په افغانستان کې اندېښنې ښودل شوې دي. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
اکونومیست مجله لیکي د نړیوال مالیاتي فند یا آی ایم ایف د یوې اندازې تر مخه په پاکستان کې راتلونکي کال د اقتصادي ودې شرح به 0.5% وي چې په تیرو اتو کالو کې په دغه هیواد کې د ودې تر ټولو لوړه کچه ده. د 2014 کال نواخله د روان کال تر مارچ میاشتې د صارفینو یا اخیستونکو لپاره په بیو کې 2.5% زیاتوالی ریکارډ شو چې د تیرو لسو کالو نه په زیاته موده کې دا په قیمتونو کې تر ټولو کم زیاتوالی دی. د مجلې په خبره روان کال د پاکستان مرکزي بانک دوه واری په قرضو باندې د سود شرح کمه کړې ده. بیا ځینې اقتصادي پیمانې په لګښتونو کې هم زیاتوالی ښکاره کوي. مجله لیکي د سیمنټونو خرڅ هم د تیر مالي کال په پرتله تر اوسه د 15.5% پورې زیات شوی دی چې دا ښایي په ملک کې څومره تعمیري کارونه کیږي. همدغه راز په یاده موده کې د ګاډو په خرڅ کې هم 22% زیاتوالی ریکارډ شو. د مجلې په خبره د تیلو په بیو کې کمی د پاکستان په شان هیواد لپاره خوشبخته ثابته شوه ځکه چې د برېښنا د پیداوار لپاره په 15 کې 2% تیل له بهر نه پخستلو تکیه کوي چې اکثره درآمدات تر برآمداتو زیات وي. دغه شان دا د هیواد د اقتصاد لپاره یو ستونزه ثابتېږي. مجلې لیکي پاکستان د کپړې مصنوعات له برآمدولو سره ډیره پیسې ملک راوړي شي. د دې ترڅنګ په منځني ختیځ او اروپا کې د کارکونکو پاکستانیانو له ترسیلاتو سره هم په پاکستان کې زیاتې پیسې راتلې شي. مجله لیکي د پاکستان د تیلو درآمدي بل د 2.6 بلیون ډالرو پورې دی چې د جی ډی پی یا مجموعي ملکی پیداوار 15% برخه جوړیږي. آی ایم ایف وایي کچېرې د تیلو بیې ښکته وي نو ورسره دغه هیواد په راتلونکو دریو کلونو کې 2 بلیون ډالره بچت کولی شي چې دغه پیسې د هیواد اقتصاد په ښه کولو لګېدې شي. مجله د پاکستان په اقتصادي استحکام کې پرمختګ د ډاډ وړ بولي خو وایي چې د دې لپاره د ودې شرح باید 15.5% پورې برقرار وي. مجله د ژورو اصلاحاتو په لړ کې د نواز شریف پر صلاحیت شبهات په ګوته کوي او وایي چې له اول نه دغه هیواد کې د انرژۍ بحران دی. بلخوا ورلد افیرز جرنل نومي ویبپاڼه لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی په خپلو وروستیو بیانونو کې د خراسان اسلامي دولت نومي وسلواله ډله د هیواد لپاره یو لوی ګواښ بللې دي. د دې باوجود چې کم وسایل لري او د یادې ډلې لخوا د ګواښ ممکنه صلاحیت پړه هم پوښتنې کیږي. ویبپاڼه لیکي د هغو بارنیو هیوادونو لپاره دا یوه مبالغه ده چې له افغانستانه بې له مشکلاته د تګ په اړه پورې امید دي. بیا نړیواله ټولنه د یاد ګواښ په اړه په بحث کې له احتیاط نه کار اخلي چې آیا دا کومه نوې ډله ده او که پخواني وسلوال اوس له نوي نوم سره جنګیږي. خو ویبپاڼه دا حقیقت بولي چې د یادې ډلې لخوا که د ګواښ کچه کمه هم وي بیا هم د افغانستان پر راتلونکي اثر لرلی شي. نه یوازې دا بلکې په پاک افغان سیمه کې هم د امنیتي حالاتو شکل بدلولی شي. د ویبپاڼې په خبره ډېر افغانان او په تېره مذهبي اقلیتونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د تشدد نه یریږي او که چېرې ولس دا محسوس کړي چې د یادې ډلې لخوا د حملو مخه نشي نیول کېدی نو پر حکومت باید باور ته زیان ورسیږي. په دغه هیواد کې لاول نه هزارګان د خپلو تختول شو خپلوانو په حکله له حکومت نه ګیله مندي. که څه هم اشرف غني وایي چې د هغو د لټون لپاره تر 6 میلیون ډالره خرچ کړي دي. ویبپاڼه لیکي د خراسان اسلامي دولت وسلواله ډله له طالبانو سره د حکومت د مذاکراتو په پروسه هم بد اثرات پرې باسلی شي.
د سیمه حالات او نړۍ مطبوعات ملیحا امیرزاده وړاندې کړل. ټاکل شوی ده د افغانستان د سولې عالي شورا یو شل کسیز پلاوی د پکواش په نوم موسسې په بلنه په قطر کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره وګوري. د سولې د عالي شورا لومړی مرستیال دا لیدنه د سولې رسمي خبرې نه بلکې یوه غیر رسمي ناسته یادوي. طالبان هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره په دې ناسته کې د خپلو استازو د ګډون تایید کړی دی. فری بازار نور جزئیات لري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا لومړی مرستیال وایي چې د دې شورا یو پلاوی د افغانستان په اړه یو جوړ شوی کنفرانس کې د ګډون لپاره قطر ته تللی دی. عبدالحکیم مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه کنفرانس د پکواش په نوم یوې موسسې لخوا جوړ شوی او غیر رسمي بڼه لري. مجاهد وایي دغه کنفرانس له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د رسمي پیل معنا نه لري.
کوم کنفرانس او ورکشاپ وجود داره چې زحمن کوم مذاکرات سوله وجود نداره.
دا یو کنفرانس ته خود سوله خبری رسما نسته. دا کانفرنس د پګواش په نوم موسسه لخوا جوړیږي چې شاید د پاکستان په ګډون د نورو هیوادونو استازي هم وربلل شوی وي. هغه کسان چې په دې کانفرنس کې ګډون کوي د عطاولا لودین په ګډون د خپلواکو اشخاصو په توګه ګډون کوي او د افغانستان د سولې دالی شورا استازي توپ نه کوي. تر دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د سولې د علي شورا د مرستيال عطاولا لودین له قوله ویلي و چې د افغانستان د سولې د علي شورا یو شل کسیز پلاوی به د یکشنبه او دوشنبه په ورځو د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو له استازو سره ازادي خبري وکړي. د دې شورا لمړي مرستيال عبدالحکیم مجاهد د غراس ازادي رادیو ته وویل چې په دې کانفرنس کې د سولې د علي شورا د استازو ګډون یو غیر رسمي بلنه ده او د افغانستان د حکومت استازي توپ نه کوي او نه رسمي موقف څرګندوي. دا هغه څه دي چې د طالبانو په یو اعلامیه کې هم څرګندونه ور باندې شوی دي. طالبانو په دې اعلامیه کې په دغه کانفرنس کې د خپل اتو تنو استازو ګډون تایید کړی، خو زیاتوي چې دا د سولې په خبرو کې د ګډون معنا نه لري. په همدې اعلامیه کې راغلي چې طالبانو تر دې وړاندې هم په جاپان او فرانسې کې په ورته ناستو کې ګډون کړی دی. بلخو د دې کانفرنس په اړه یو پوه کس د نوم د نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو پر استازو سربیره به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازي هم په دې ناسته کې ګډون وکړي. د دې سرچینې په وینا په دې غونډه کې به هڅه وسی چې د افغانستان د سولې د علي شورا او طالبانو او حزب اسلامي د استازو ترمنځ په لیدو سره د شکل خو ترمنځ د سولې خبرو زمينه برابر شي. دا ناسته داسې مهال کېږي چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د پسرلنیو عملیاتو د پیل خبره کړې ده او ورسره د کندوز په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو ډګر تود دی.
لکه چې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې علي شورا یې شمېر کړي بشای په کتب کې د طالبان لاس سره سر وګوري، خو دا چې آیا دغه غونډه به چې هم د سولې علي شورا او هم د طالبان لخوا یو غیر رسمي لیدنه بلل شوې ده وتوانېږي د افغانستان د جګړې د شکیلو خواو ترمنځ د سولې خبرو ته لاره هواره کړي او د یو فرصت په توګه وکارول شي. همدا پوښتنه د سمی یوسف سي چې د افغان چارو کارپوه دی فریبا ظاهر ورڅخه کړې ده.
طالبان وسه پوری هم دغه قطر کې سبا یا بل ورځ کومې خبرې کیږي، غوی ته دوی د عمل مذاکرې نوم نه ورکوي او همدا ډول کومه اداره چې پګواش نومیږي هغوی چې دا کانفرنس جوړ کړی دی هغوی هم یو ډول مکالمه ده او د یو بل سره د افکارو تبادله ده. نو زما په خیال همیشه دغه ډول مسایلو کې چې هغه کسان چې خپل منځ کې یو بل سره نه کینی هغوی په ابتدا کې همدغه ډول غیر حکومتي جوګانی یا تنظیمونه هغوی دوی مکالمې ته سره کینوي او دغه مکالمې او خبرې بیا وروسته په باقاعده خبرو او رسمي خبرو باندې اوري. په زما په خیال دا یو پرمختګ ده او ځای کوشش ته په ډیر مهم ځای کې ده او دا چې هم ویل کیږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی به هم د دغه کانفرنس له سم دستي وروسته قطر ته ممکن سفر وکړي او په دغه کانفرنس کې یو خبرې وشي پرمختګ وشي نو ممکن د بالواسطه خبرو لپاره یو میز او دسترخوان وغوړول شي.
بله یوسف صاحب، که تاسو رسمي خبر نه دی ولې تاسو خبر یاست چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په بیلابیلو ځایونو کې جګړه په شدت سره روانه ده، مخصوصا په دې وروستیو کې د جګړې شدت ډیر سوی دی په ځینو مناطقو کې. آیا فکر نه کوئ چې دغه خبرې به تر یو حده وکولای شي چې همدغه د جګړو شدت را کم کړي تر یو حده پورې؟
زه په خیال څومره چې دغه ډول بحرانونه وي د سجادي وي اکثره چې د مذاکرو طرف ته ځي نو د مذاکرو نه وړاندې چې خپل اهمیت وښيي خپل زور وښيي دوی په جګړه باندې زور راوړي یا هغه مشکل چې دوی ایجادوي هغه ته زور ورکوي ترڅو د مذاکراتو په میز باندې دوی خپل اهمیت څرګند کړي چې هر طرف چې وي یا افغان حکومت دا خپل غواړي چې موږ یې چې تاسو مذاکرات ته وخت تاسو لمن زموږلای شو. بل طرف ته طالبان هم د مذاکراتو نه وړاندې داسي او صحنه جوړول غواړي چې وایي چې یعنی موږ کولای شو د جګړې ته دوام ورکړو خو دا زموږ یو مقصد توش ته چې موږ خبره ته راځو. خو متاسفانه زموږ چې کوم او وروستي راپورونه دي هغه دا ښیي چې طالبانو په وروستۍ کې کومه غونډه کړې وه. په دا غونډه کې سره د دې چې طالبانو یو شمېر مشرانو ته دا مشوره ورکړې وه چې امن ضروري ده او په افغانستان کې خارجان وتلي دي نور دا یو خپلمنځي جګړه ده. یو شمېر هغه طالبان چې هغوی نن سبا په بزنسونو کې دي یا له مافیایي ډلو سره تعلق ده یا د ټیمو په پیداوار کې ډېر زیات شریک دي او هغوی د طالبانو په شورا کې اهمیت لري، هغوی دا خبره کړی ده چې فلحال دې کال لپاره یو ډول مشکلات لرو. که مونږ طالب افغان حکومت سره خبرې وکړو ممکن زموږ په منځ کې درځونه راپورته شي. بهتره به دا وي چې دا روان کال مونږ په جلګه باندې هم زور واچوو او په داخل کې چې کوم طالبان ناراضه دي او بل خپشي دي هغوی هم خوشحاله کړو. د هغو نه وروسته بیا له افغان دولت سره خبرو ته کینو.
دا افغان چارو کارپو سمی یوسفزای چې له فری بازار سره خبرې کړې وي. خبری برخه هم په دې ځای باندې پای ته ورسېده. راځي سي د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام ته غوښتو.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابیدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به په جلال آباد کې د ورستی ځانمرګي برید د غندلو په اړه د یوې مشاعرې حال په ریپورت کې درکړو. بیا به د استاد خیل محمد د مرکې درېمه ورستۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به د نصیر مومن د لومړي تلین په مناسبت د جوړې شوې غونډې ریپورت هم ولرو. لومړی ریپورت ترازو. د اپریل په 13مه نیټه په جلال آباد کې یو ځانمرګي برید تر سره شو چې په لسګونو ولسی وګړي پکې ووژل شول او په سلګونو یې ټپیان کړل. د یادې پیښې د غندلو په اړه په جلال آباد کې یو مشاعره تر سره شوه چې حال یې په دغه رپورت کې درکوو.
افغانان کړو سوال جاری خدایا راولی امن امن قراری خدایا راولی.
د میبند جهانی بغټ کې د سولې دا غوښتنه د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو له تالار څخه اورېدل کېږي چرته چې د ختیځې سیمو د ملي ژورنالیستانو ټولنې په جلال آباد کې د وروستي ځانمرګي برید په غندنه مشاعره جوړه کړې وه. د یادې ټولنې مشر شیرشاه همدرد د مشاعرې په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مشاعرې له جوړېدو یې پیغام دادی چې خلکو ته دا وښیي چې افغانان په زوره نه یل کېږي.
موږ غواړو چې د مظلوم ولس هغه غږ چې دوی زړونو کې دي خو ویلی نه شي هغه چاته ورسوو چې عام ولس وژني او جرمني معلوم که دوی واک ترلاسه کول غواړي دوی باید ولس په مینه خپل کړي نه په زور او وحشت باندې. تا ته وایم نه کېږي زور په دغه کلي کې مه جوړوه هر وخت شور په دغه کلي کې په زور باندې کلي نه کېږي.
په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو د یاد ځانمرګي برید غندنه وکړه او سولې او امن ته یې شعرو نو ویل چې د سوتنو د شیرونو نمونه استاسه پوړان دیګدو.
اوس د غم د پاسه غم راځي دی خارتا د خوخی زیر ډیر کم راځي دی خارتا. عجيبه دا لوړ برجونه په جړا دی ناشنا غوند عالم راځي دی خارتا. د نارنج وګموي رنگ واخس لوینو بیا د سرو وخکو شبنم راځي دی خارتا.
وای دا ټول واجب القتل دی غذا پر وکي زمون وجلو تا قاتل بلا پلمنه لوي. بس نو دا ژوند مبارک شي
انجینر
ستان امیر ظهیر هم په دغه مشاعره کې سپین شیرو وایو چې د غونډې د ګډونوالو پام یې ورواړوو.
د تلویزیون په پرده مې سترګې خښې شوې. سندرغاړي دا سندره زمزمه کوله ژوند ښکلی دی ژوند ښکلی دی ژوند ښکلی دی. د دې سندرې سره سم مې د خپل هیواد د هغې میراثي کورنۍ تصویر سترګو ته ودرېده چې نیکه یې د انګریزانو سره په جګړه کې وژل شو. پلار یې د روسانو سره په تاوده سنګر کې خپل خوږ ژوند له لاسه ورکړ. مشر زوی د ارګ یا مرګ په تنظیمي جګړه کې وژل شو. دوهم زوی د شپې لخوا د امریکایانو په ړنده بمبارۍ کې وژل شو. دریم زوی طالبانو په ملي اردو کې د عسکري خدمت په کولو په ګناه وژل. او تر ټولو کشر زوی هغه ورځ د داعش په ځانمرګي برید کې وژل شو چې د جلال آباد د کابل بانک تر مخې د خاریانو بوټان رنګول. زړه مورې چې اوس کله د ګاونډیانو په کورونو کې پردۍ جامې په مزدورۍ مینځي نو د ځان سره دا زمزمہ کوي ژوند بدرنګ دی ژوند بدرنګ دی ژوند بدرنګ.
د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس اورنګ سمیم یاد مشاعره د ولسونو د یلو انعکاس وګڼله.
دا محل افغانستان د ډیرو سختو مشکلاتو سره او ناامنیو سره مخ دی او دا د یوې دردونکې پیښې بیرته ولسونو ته د وریادولو او په همدې شکل باندې شي څنګه کېدلی شي چې دغه ټولو ناورینو ته د پای ټکی کېږدو. دا د ولسونو د هیلو یو انعکاس دی چې دا مشاعره جوړه شوې ده. دغسې مشاعرې د ولسي ارمانونو د ترسروي لپاره زه ډېر مهم عمل ګڼم.
یو تنظیم چې په مشاعره کې یې دردونکي شعرونه اورېدلي وو مشال رادیو سره خپل احساسات صدا رنگ شریک کړل.
نوم یې نوید شینوار دی او دغه نننۍ مشاعره چې وه دغه تیر ویر رانغاړلی و دردونکي شعرونه یې پکې وویل. هغه درد کمیږي نه خو بیا هم ټکورېږي او څه نا څه ټولو هغو ښکېلو ډلو نه چې دغسې پېښې رامنځته کوي زه د یو ځوان په صفت باندې دغه ترې هیله کوم. نور بس دغه بې ګناه افغانان نور د ویر په ټغر باندې مه کېنوئ او نور موږ د غم هم ستړي شوي د جنازو هم ستړي شوي د وینو ورکول هم ستړي شوي او په وینه پرېولو باندې به دوی هم نور بس امانه وکړي ډېرې وینې توې کړلې.
یاد دې وي چې د اپریل په 13مه نېټه په جلال آباد خار کې یو ځانمرګې برید تر سره شوی و چې 15 تنه ملکي وګړي یې وژلي وو او تر 115 تنو پورې یې ټپیان کړي وو. باختر ستوري ګرانو مینوالو په تیرو خبرونو کې به مو له استاد خیل محمد نه د هغه د هنري ژوند په اړه ډیر څه اورېدلی وي. خدا چې په دې وروستیو کلونو کې استاد خیل ولې د پخوا په څیر خپل هنري سنګر تود ونه ساتلی شو راځئ چې د مرکې په دې برخه کې ترې نه واورو. استاد خلکو سره دا سوال دی چې خیل محمد استاد ولې داسې یو ګوټ ته شوی دی که د دغه ګوټ ته کېدو لاملونه راته په خپل ووایې وجه یې څه کېدای شوه؟
که څوک دا سوچ کوي نو هغه بیا وایي چې په دردمندو نظر روغله په کار دی که د لاسه دغه کېږي کله کله نو دا ضروري نه ده چې یو فنکار به هر وخت بس دې جنګ له تیار وي. نو ما په باندې د فالج ټیک رالو نو هغې زه ډېر په تکلیف کمه ما ته چې څومره بوج څومره تکلیف راکړو نو هغه ما له پته ده نو که تماشګیر وایي زه نښې منځولي خو زما خو اوس هم په ټي وي باندې سندرې غږیږي او زما د فالج دا ټیک نه مخکې مونږ یو کیسټ وکړو اعجاز صاحب یو افسر دی خو شاعر دی نو د هغه کلامونه مې ووي د درد په کومې کې چې زړه خانه خراب وخیږي لکه په غېږه د اغو کې چې ګلاب وخاندي. دا د دې اعجاز صاحب کلامونه ما اخیري وکړ نو بس د هغې نه پس په بله ورځ خو ما دا ټیک وشو.
اوس چې زه ګورم نامې خو دا د پالج دا ټیک نه راخه شوی یي او موږ اورېدونکي دي ډاډه اوسي چې خیل محمد استاد اوس بېرته همغسې خیل محمد دی لکه چې 10 کاله پخوا یې لیدلی او 15 کاله پخوا یې لیدلی. استاد دغه د مریضۍ په حالت کې چې ته وې او ستا هغه دننه فنکار چې و هغه ته نه ځورولې؟
بالکل یې ځورولم په دې چې زه خو د ځان کم یم خو د اورېدونکو د مینهوالو زیات یم نو کاش چې زه بیا هماغه ځای له راشم لکه ژوند خو په تېرېدو دی خو چې زه لږ راټیک شم او بیا زه د هغو په خدمت کې راشم او څه ورته وړاندې کړم.
نو استاذ انشاءالله چې بیا غزې ته راغلی او یو جرأت پکار دی او کله د خیره سره داسې رامخته شه او په عام منظر کې داسې د خلکو د زړونو ووایه. استاذه په دغه 50 یا 55 کالو خدمت کې چې تا پښتو ته وکړو د پښتو شاعرۍ ته دې وکړو په سرکاري کچه یا په ولسي کچه نازول شوی؟
بالکل زه خو لکه ورکړه خو د خدای ده خو لکه د خپل خاورې د خپل حکومت په طرفه میډال خبره به وکړم چې هغه پرایډ پرفارمنس ما په 1970 کې اخیستی دی او بیا دغسې قومي ایوارډونه چې هغه په فلمي دنیا کې یو شبنم ندیم دوه اخیستي دي او د مسکین ورور دی ما دوه اخیستي هغه اوس هم پراته دي او نور چکم دے پا جرمنی کے پا انگلینڈ کے پا چرت پا یورپ کے پا امریکہ کے سمر مینوال چی دی ٹول منتدا دا ایوارڈونا را کری دی او دا گڑا دا کومی لیکل چس اگو پا موبائن لیکانا تب سرا کری دا
او دا پا ولیسی کچھ دا دخل کومی نا
دا دی مینے خو خدای دے ما دا وسرا کی چی دے قدر رکم نورم او خدای دے پاس منگا مینوال دیر خوشحال او آباد لری پا دے چی ما تم دو آگانی کئی نو زپا دی سید باین دیر فخر کوم او خدای دے طول زندہ باد لری جوان دی
مانن استاد خدای دے تام جوان دے لری دیر مانن چی دا مشال راڈیو او ریدون کو تم وقت ور کرو
خوشحال او سی او خدای دے بیا بیا دا سی وقت را ودی چی دوی خدمت کیا زیرے گم ادا خو مونگمال تا پا امریکا کم واشنطن کم جوان دے انٹرویو گانے ور کری دل تم کری خو دا تا سرائے بیا نورم خواندو کو
مانن
دے او سو خبرو
مانن استاد خوشحال او سی
د باختر ستوري ګرانو مینوالو د مومند خپرندوی ټولنې مسول ارواخات نصیر مومند چې په تیرو دولسو کلونو کې په سلګونه عنوانه علمي مسلکي اسلامي ادبي او ټولنیز کتابونه په پښتو ژبه خپاره کړي وو تیر کال د سرطان ناروغۍ له امله ومړ. د تیرې سې شنبې په ورځ په جلال آباد کې د ارواخات لومړی تلین د یوې غونډې په ترسره کولو سره ونمانځل شو چې حال یې په رپورټ کې درکوو. در واخت نصیر مومند د لومړی تلین یاد غونډه د افغانستان ملي تحریک په اهتمام د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې ترسره شوه چې بیلابیلو لیکوالو او د قلم خاوندانو د هغه په یاد ویناوې او مقالې واورولې. په ننګرهار کې د افغانستان د ملي تحریک استازي شیرالم املوال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دارواخات نصیر مومند یاد په دې خاطر تازه کوي چې نور ځوانان هم د ادب او فرهنګ چوپړ ته وهڅوي.
دارواخات نصیر الله مومند د افغاني فرهنګ یو تکړه خدمتګار و. په تاند ځوانۍ کې د 1900 شاوخوا بیلابیل علمي کتابونه افغاني ټولنې ته وړاندې کړي وو. افغانستان ملي تحریک په دې خاطر چې افغاني فرهنګ لپاره یې نسل کېدونکې هلې ځلې کړي د ده یادونه وکړي د تلین ولمان دی د یادښتونه چې مختلف لیکوالو د پانتون د استادانو سره دی هغه ځوان نسل ته انتقال شي د قدردانۍ وشي او راتلونکي کې د نورو دغه فرهنګ پالو هڅاندو ځوانانو مشانو د هڅونې لامل شي.
اکبر شیر په خپلو خبرو کې د مشاهیرو یاد د ژوندۍ تاریخ برخه وګڼله.
زه فکر کوم چې د نصیر مومند په رابطه خبرې کوي نو دا به داسې وي چې هره کلمه را جمله تاسو دا به ټول خلک په همدې نظر وي. زه د دغه داغه د شخصیت نه متاثر هم کسم چې دا عمر رانه ډیر کشرو ولی داغه په مشرتوب مې پوره باور درلوده. بلا خبره دا چې زه د ملي تحریک د دې هڅو نه ډیر قدردانه کوم. دی واقعا په هغه وخت کې چې لازم و او چې څومره هڅه او امکانات دی په اختیار کې لرلو دا غونډه وکړو. د مشاهیرو یاد د ژوندۍ تاریخ برخه ده.
د ولسی خیګونو د ټولنې مشر ډاکټر اسدالله خالص مشال راډیو سره په خبرو کې وویل نصیر مومند واقعیاتو ته د یو دردمن افغان په سترګه کتل.
نصیر مومند یو دغه خبرندوی ټولنه د مالکینو نو شهر یوازې کتاب ته نه کتل، خلکو ته کتل، په خلکو حساب کتل، نه هغه واقعیتونو ته په هغه سترګه کتل چې یو پوی هوښیار ځیرک او په دې وطن دردمن شخص باید وګوري.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم نصیر مومند د علم د خبرولو لارویه یاد کړ.
نصیر الله مومند د علم د داعیې یو لاروی و او یو محرک و. نو د چې کومې هڅې کړي دي دا نه هېرېدونکې دي او نه پټېدونکې دي. نو تر ټولو ستره خبره خو زما لپاره دا ده او د احسان نه ډکه خبره دا ده چې غزنی د اسلامي تمدن د پایتخت په توګه باندې کله چې نومول کېده د اطلاعات فرهنګ وزارت د افغانستان د مختلفو ولایتونو د اطلاعات فرهنګ د ریاستونو نه هیله کړې وه چې تاسو چې غزنی ته هر ډول تحفې او سوغاتونه برابرولی شي
دا تاسو پر تعلق لري. نو هغه و چې ما د نصیر الله مومند نه هیله وکړه چې تاسو د غزنی په یاد کتابونه چاپ کړئ. هغه 15 عنوانه کتابونه چاپ کړل او دا ما غزنی ته د هغې نمونې او بېلګې یوړې چې په دې رابطه باندې د ننګرهار فرهنګ په لومړي مقام کې وستایل شو. د برکات او د هڅو
نصیر مومند د 2014 کال د اپریل په 26 نیټه په هندوستان کې د سرطان د ناروغۍ له امله عمر او خاکی جسد په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شو. یاد دی وی چې مومند خبرندوی ټولنې د تیرو 12 کلونو په دوران کې تر 0 عنوانو پورې بیلابیل علمی او ادبي کتابونه خپاره کړي دي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه همدومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.